د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازدیګر شپږ بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکې په عملي کېدو ټینګار کړی. نړیوال بانک ویلي کرونا ویروس په بېوزله هیوادونو کې میلیونونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخ کړي. د ماخمنۍ خبری مجلې ته موز اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي وایي هیواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې ملاتړ کوي. تمه ده د ایران یو ډیپلوماتیک پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ پوله کې د سور د 14 نیټې د پیښې په اړه د ګډو څیړنو لپاره افغانستان ته ولاړ سي. او پاکستان نن د اورګاډي خدمات په هغه هیواد کې له سره پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس 429 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز لقب لیکلی چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 8145 ته ورسېده. په دې کې 913 تنه بیرته روغ شوي دي او 108 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. ښاغلی فیروز په دې اړه په نننیو خبرو کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې له روغتیایي مرکزونو څخه سیاسي استفاده ونه کړي او په روغتیایي مرکزونو بریدونه ودروي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې ملاتړ کوي. علوی نن چهارشنبه وویل چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی. دوی وایي زه دا درکوم چې په افغانستان کې د امنیت لپاره هڅې کیږي. پاکستان د دغو هڅو ملاتړ کوي. پاکستان تر دې وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن سوی او افغان چارواکو په وار وار له هغه هیواده د صادقانه همکاري غوښتنه کړې خو پاکستان هغه داوی رد کړی دی. د افغانستان حکومت په تازه څرګندونو کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د سیمه ایز اجماع غوښتنه کړې ده. تمه ده د ایران یو ډیپلوماتیک پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ پوله کې د سور د 14 نیټې د پیښې په اړه د ګډو څیړنو لپاره افغانستان ته ولاړ سي. افغان چارواکي وایي ایراني پوله ساتو ځواکونو د غویي په 14 یعنی څه باندې دوی اونۍ د مخه 28 افغان پناه غوښتونکي په وهلو او د ټوپک په زور د سیند له لارې بیرته افغانستان ته د وشتو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 12 تنه مړه شوي دي، 18 لا درک دي او 18 نور ژغورل شوي دي. افغان حکومت د سور پر 9 خبر ورکړ چې ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناه غوښتونکو او کارګرو د وژنې او ځورونې د پیښې په تړه ورسپارل شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ایران دغه پلاوی به له افغان لوري سره په ګډو څیړنو کې برخه واخلي خو د هغوی د راتګ نیټه یې نه ده ښودلې. د اعلامې له مخې د ایران پلاوی مشري به د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نړیوالو او حقوقي چارو مرستیال کوي. د 209 شاهین قول اردو وای د جوزجان په اقتی ولسوالۍ کې 15 تنه وسوال طالبان ورسره شوی دي. دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ویل چې دغه طالبان د افغان ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې وژل شوی دي. شغل رضایی زیاته کړه چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه کړې. سموږ غلازه دی راډیو اوري. پاکستان نن د اورګاډي خدمات په غیوت کې له سره پیل کړل. د کورونا وایروس له خوریدو سره د پاکستان د اورګاډي ټولې کرښې له شاوخوا 2 میاشتې راهیسې غیر فعاله وې. د پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي د پټلۍ ادارې سرپرست ارشاد خټک نن اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې یوازې په کراچۍ ښار کې شاوخوا 10 اورګاډي خدمات بیرته پیلوي. نوموړي زیاته کړه چې د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره د مقرراتو رعایت جبري دی.
یہ پروسیس جب تک یہ کووڈ کا مسئلہ رہے گا ہم اس کو فالو کریں. اس میں صفائی
دی وی د ټولو مسافرینو او کارکونکو لپاره به د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي په هدف ټول تدابیر لکه پاکاري، ضد عفونی کول، د ماسکونو اغوستل او داسې نور په جدي ډول تعقیب سي. د پاکستان د روغتیا وزارت راپور له مخې تر اوسه په هغه هیواد کې نږدې 6000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. پاکستان تیر اونۍ پر کسب او کارونو د محدودیت د کمولو خبر ورکړ خو ظاهرا په هغه هیواد کې قرنطین په جدي ډول نه دی مراد شوی. او یو نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس اوج ته له رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 10% راکم شوی. ساینس پوهانو په دې څېړنه کې چې پرون سهشنبه خبره شوې ویلي چې قرنټین د کسب او کار بندوالی او په کورونو کې اوسېدو د کاربن ډای اکساید خورېدل کم کړی دي. د دغه راپور لیکوال کورین لی کوویر ویلي چې دا موقت او په عین حال کې د پام وړ بدلون لدی کبل رامنځته شوی چې د ترانسپورت کارول د انرژي سکتور او صنعت او سوداګرۍ د کورونا وایروس د خورېدو پر مهال تر ډیره راټیټ شول. د تیر میاشتې په ترڅ کې د نړۍ ډیری لوی اقتصادونو لکه امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو پر خپلو وګړو جدي محدودیتونه ولګول. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه لس، هرات د تودوخې لوړه درجه تویش ټیټه دولس اسمان شین، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه وویش ټیټه سوارلس، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دریدیش ټیټه پنځلس، او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه دوه دیش ټیټه اتلس اسمان نیمه ورځ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنا کېدای شي؟
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس دي سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کی، یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص کی.
د طالبانو مشر خپل اختریس پیغام کې د اوربند یا اورکم څه نه دی ویلي، خو د سولې وزارت کم تر کمه په اختر کې اوربند غواړي.
د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت جواب تمه لري.
افغانستان کې د روژې له پایله جماعتونو کې بریدونه ډیر شوي. حکومت د طالبانو کار بولي خو کتونکي بیا بیل ډول نظر لري. بهرنیو مسایلو کې اوري چې نړیوال بانک ویلي د کورونا وبا له کبله په بېوزله هیوادونو کې میلیونونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. نوموړی له دوهې وروسته نن سهار کابل ته ورسید، خو تر اوسه یې د ملاقات جزئیات پټ پاتې دي. د چارو کارپوهان وایي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ به د سولې هڅې ګړندۍ کړي او تمرکز به یې د بین الافغاني خبرو په پیل وي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته تللی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د چهارشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی. دغه سرچینه زیاتوي ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان لوړپوړي چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په یوې اعلامیې کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلي خلیلزاد قطر ته سفر کړی و، خو دا چې هلته یې له طالب استازو سره کتلي کنه او که یې کتلي وي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي. دا په داس حال کې ده چې زلمی خلیلزاد شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه درلودل. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر وای د افغان چارواکو ترمنځ اختلافات کم سوي، د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیت ادرس رامنځته سوی.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس دي سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کی، یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص یا غدا چې امریکایان ژمن دي چې دا سوله راسي بندیان وری لکو طالبان د افغان هیات سره خبري وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف لپاره دا سفر یو ښه زمينه ده.
دا په داس حال کې ده چې طالب مشر د کوچنی اختر په مناسبت په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافق ته ژمن دي او له مقابل اړخه هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي.
که څه هم کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د نننۍ سفر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د امریکا دفاع وزارت عمومي سرپلټونکي د سه شنبې په ورځ یعنې پرون هغه راپور علني کړ چې دوی له دې وړاندې کانګرس ته وړاندې کړی و. دا راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر یو دیرشمې نیټې په موده باندې متمرکز دی. دا هغه وخت دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق پکې لاسلیک شو. په دې راپور کې پر کومو مهمو ټکو تمرکز شوی، ملالۍ بشیر یې جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا کانګرس ته د دې هیواد د دفاع وزارت سره پلټونکي په راپور کې راغلی چې د طالبانو د تاوتریخوالي کچه د اور کم د اونۍ پر مهال هم لوړه وه او له امریکا سره د توافق تر لاسلیک وروسته هم. د امریکا دفاع وزارت د سره پلټونکي راپور یادونه کوي چې که څه هم د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالي کم سو، خو دوی پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلو حملو ته دوام ورکړ. په همدې حال کې د راپور په وینا امریکایي نظامي عملیاتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ملاتړ تمرکز وکړ. د راپور له مخې امریکا بیا هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1200 څخه 8600 ته کم کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې د طالبانو د نفوذ په ګډون د نظامی پرسونل پر یو بل د حملو کچه په 2019 کال کې تر بل هر وخت زیاته وه، چې په نتیجه کې 1200 افغان سرتیري وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي. او په فبروري میاشت کې په دا ډول یوه حمله کې 2 امریکایي پرسونل ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت د عمومي سرپلټونکي راپور زیاته کړې چې داعش ډله په افغانستان کې ضعیفه سوې، خو لا تر اوسه افغان امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته یو خطر ده. په دې راپور کې د طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو د چلند اړوند راغلی چې روسیه طالبانو ته د وسلو ورکولو ادعاوې ردوي، خو له دې ډلې سره د سیاسي ملاتړ خبره مني، او دا چې روسیه د ملګرو ملتونو له بندیزونو د طالبانو د ایستلو ملاتړ کوي. د چین په اړه ویل شوي چې له طالبانو او افغان حکومت سره یې د سولې د بهیر په ټوله موده کې تماسونه ساتلي. همداراز ویل شوي چې چین د اویغور سخت دریځو اندېښمن کړی او د خپلې اقتصادي ودې او پانګونې د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا د دفاع وزارت په دې راپور کې همداراز ویل شوي چې پاکستان طالبان هڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر سي، خو پر دې ډلې د تاوتریخوالي کمولو په خاطر له داسې فشار راوستلو ډډه کړې چې ښایي له دې ډلې سره د پاکستان اړیکې ترنګلې کړي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ زیاتېدو ته د خپلو اهدافو د ملاتړ په سترګه ګوري، او ښایي د پاکستان په ګټه پر بین الافغاني خبرو د نفوذ لرلو هڅه وکړي. وړاندې ویل شوي چې پاکستان اوس هم طالبانو او له هغوی سره اړوندو سخت دریځو ډلو لکه حقانی شبکې ته خوندي ځایونه ورکوي او هغوی د افغانانو پر ګټو حملو ته دوام ورکوي. د ایران په اړه د امریکا د دفاع وزارت په دې راپور کې راغلی چې دې هیواد د مارچ په لومړۍ نیټه د امریکا او طالبانو د توافق مخالفت وکړ او غواړي د افغانستان د انتخاباتو او سیاست په اغیزمنولو او د طالبانو د سولې په خبرو کې په مرکزي ځای ترلاسه کولو سره د دې هیواد پر راتلونکي حکومت نفوذ ولري. د راپور له مخې شاوخوا 3000 فاطمیون جګړه ماران بیرته افغانستان ته تللي، او که څه هم هغوی د افغانستان پر امنیتي وضعیت اغیز نه دی لرلی، خو ایران غواړي دا جګړه ماران بیرته سره راټول کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
طالبان وایي امریکا باید له دوی سره شوې هوکړه عملی کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې چنن خپور کړ، ویلي چې دوی د هوکړې ته ژمن دي او له امریکا هم غواړي چې خپل ژمنه پوره کړي. د ملا هیبت الله په دې اختریز پیغام کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې هم اندېښنه ښودل شوې. اکرام الله اکرام او د موضوع تفصیل.
د طالبانو مشر له امریکا غواړي چې له دې ډلې سره پر شوې هوکړه او ژمنو کلک ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په خپور کړي پیغام کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې عملي کول د ټولو اړخونو په ګټه دي. په دې پیغام کې د طالبانو مشر ویلي چې طالبان د یادې توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي، او زیاته کړې ده چې مقابل لوری هم باید پر خپلو ژمنو ودرېږي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. دغه شان یې غوښتنه کړې چې امریکا باید چاته اجازه ورنه کړي چې د طالبانو او د دې هیواد ترمنځ شوې هوکړه له ځنډ، خنډ او بالاخره ناکامۍ سره مخ کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې لیک په فبروري میاشت کې لاسلیک شو چې لمخې باید په 13 مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو د ځینو ستونزو له امله لا هم دغه پروسه نه ده پیل شوې. د ملا هیبت الله په دې پیغام کې له امریکا سره د شوې هوکړې په امریکې دوه ټینګار شوی، خو د سولې بین الافغاني خبرو او د غشان د اوربند یادونه پکې نه ده شوې. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپلو جنګیالیو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په ورځو کې درې ورځې اوربند اعلان کړي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
اسلامي عیدونه د مسالمت آمیز ژوند د تقویت لپاره یو ښه فرصت دی. له همدې کبله د افغان حکومت ځلې ځلې په دې مبارکو ورځو کې له طالبانو سره د اوربند غوښتنه کړې او دوی اوربند ته رابللی. د اختر په مبارکو ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو د مشر دغه اختریز پیغام په 15 ژبو پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو باندې خپور شوی. په پیغام کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې پاړه هم جدي اندېښنه ښودل شوی. د طالبانو مشر افغان حکومت تورن کړی چې په هوایي حملو او توغندیزو بریدونو کې ملکیان وژني. د ملا هیبت الله د دغه لیک پاړه مو د ارګ د نظر اخیستلو هڅه هم وکړه، خو بریالي نه شو. خو د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او اماړي کو رئیس رضوان مراد طالبان په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین یادوي.
څخه خبره ده چې وایي چې د ملکی تلفاتو مخه باید د جګړې ټولې خواوې ونیسي، اما هغه څوک چې د ملکی خلکو وژنه جهاد بولي هغه څنګه دا خبره کوي؟ موږ وایو کله چې ته ماین ګده، کله چې ځان وژونکي حمله کوي، کله چې د خلکو له کورونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو د ملکی تلفاتو مستقیم او غیر مستقیم عامل څوک دی؟
د طالبانو مشر په داسې حال کې په افغانستان کې پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په یو راپور کې طالبان په 13 اپریل میاشت کې د 200 کسانو او افغان حکومت د 122 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مسؤل بللی دي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لانجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکې لوري ملامتی پر یو او بل ورچوي. د طالبانو د مشر په خپور شوي اختریز پیغام کې په افغان زندانونو کې د بندیانو وضعیت بد یاد شوی او د نړیوالو بشري ټولنو نه غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د بندیانو د خوندیتوب او خلاصون لپاره ګامونه واخلي. د ملا هیبت الله خونزاده دغه اختریز پیغام داسې مهال خپریږي چې کوچنی اختر ته یوازې درې ورځې پاتې او د افغانستان خلک هیله منو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک تر لاسلیک او د لنډ مهال لپاره تر اورکم وروسته د لومړی اختر به د دغې ډلې لخوا د اوربند زیر واوري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسمشر مانی هم د طالبانو نننی پیغام ته خبرګون خودلې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي: عجیبه ده، طالبان له یو لوري په ځانمرګ بریدونو او چاودنو خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکوي، بل لور ته د سولې د هوکړې خبره کوي. صدیقی ویلي دا پیغام ارزښت نه لري. خو د سیاسي چارو یو شنونکی خوشحال خلیل د ملا هیبت الله اخونزاده په اختریز پیغام کې ځینې نرمښتونه هم ویني. نوموړی وایي:
کله چې په دې وروستیو کې د ملکي تلفات او جنگ زیات سه او د کابل په یو روغتون باندې برید وسه، همدارنګه په جلال آباد کې په جنازې باندې برید وسه، نو د هغې وروسته ولسمشر د افغانستان ولسمشر خپلو دفاعي ځواکونو ته د تعرض امر وکړ. نو په دغه موده کې چې د طالبانو ډېرې مرکزونه له منځه وړل شول او همدارنګه تلفات ته وختله، نو دلته فکر کوم طالبانو مشرتابه سره دا ویره پیدا سره چې اسنه چې دا توافق چې امریکا سره کړی ده هغه له خطر سره مخ سي، ځکه په دغه توافق کې طالبانو زخت ډیره ګټه کړې ده، نړیوال سطح باندې او سټیج پیدا کړی ده، یو ډول پر رسمیت پیژندل شوی ډله ده، او کبیر ته د دغه ډیپلوماسي د ناکامیږي نو مجبور دي بیا جنگ ته لاړ سي، او هغه جنگ بیا د جنگي میدان کې دوی چې دغه حد ته بیت رسیږي نو دا به دوی لپاره ډیر زیات قیمت تمام شي. نو په دغه وجه ده چې د نورو کلونو په خلاف سکال د ملا هیبت الله پیغام کې همدغه سوټ کې مهم دي. اول دا ده چې د سولې ټینګار کړی، توافق په عملي کېدلو ټینګار کړی ده، همدارنګه نرمه ښودلې چې موږ ښځو ته څه نه وایو او یا مثلا د ښځو حقوق منو یا نور یوازې انحصار د قدرت نه غواړو. دغه ټکی دغه نرمښت زه فکر کوم زیات نه زیات دغه وروستي تاروزی حالت نه دوی نیولی ده.
سیاسي شنونکی خوشحال خلیل و چې د طالبانو په اختریس پیغام خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر جماعتونو بریدونو اندېښنې راپورته کړې. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت دا بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو دا ډله بیا پکې خپل لاس لرل ردوي او وایي چې دا ډول بریدونه خپله دولت کوي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې یوه برخه ده. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیرمل راپورته.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په 15 ولایتونو کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه شوي. پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست او پروان هغه ولایتونه دي چې پر لمانځه ولاړ لمونځ کوونکي، ملا امامان او یا هم د جماعت تر مخه ولاړ کسان پکې په نښه شوي دي. د دې بریدونو په دوام 13 ورځ په پروان او خوست کې لمونځ کوونکي او د روژه ماتي پر مهال ملکیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. تیر ماښام د پروان د مرکز چاریکار اډوان خلازایی کلی کې پر یوې دینی مدرسې او جومات په برید کې لس تنه ووژل شول او شپاړس تنه نور ټپیان شول. همدا ډول د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو د ګرجک سیمه کې وسلوالو کسانو په لمونځ کوونکو برید وکړ چې پکې درې کسان ووژل شول او یو 12 کلن ماشوم ټپي شو. د تیر په څیر د دې بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند یې د وسلوالو طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویاند طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دا شان تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړې ده.
نمونه هایی از حملات است که طالبان
دیواید افغانستان خلک او ټول په هیګی چې د بریدون لومړنی مسؤلان طالبان دی او کچيري بیا دوی غواړي خپل اوګي ترسپک کړي او نور ډلې مسؤلیت ومني، نو د دې بریدون او تاوتریخوالي لپاره طالبانو زمينه برابر کړي ده.
بر خوشنود در افغانستان
خود طالبان ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د ادارات کړه او حکومت چې د دې بریدون په کولو توران کړ. که څه هم د لومړی ځل نه دی چې لمونځ کوونکي او یا هم جماعتونه تر برید لاندې راځي، خو په دې وروستیو کې دا ډول پیښي ډېرې شوي دي. هاخوا یو شمېر نظامي شنونکي په دې اندي چې دا ډول بریدونه د ګاونډیو استخباراتي کړیو لخوا پلان او د وسلوالو لخوا عملي کیږي. شنونکي کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل د دې بریدونو په کولو سره کورنۍ جګړې ته لمن وهل کیږي.
چې د دې شاته مطلق پاکستان او ایران دي، دوی غواړي چې افغانان یو د بل سره جنګ وکړي، غواړي چې افغانان یو د بل په سر باندې حملې وکړي. که دوی که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ دپاره وي، که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ جنګ وي، نو په جماعت یا په لمونځ کوونکي باندې حمله د څه دپاره؟
پر ملکیانو بریدونو داسې مهال زور مندلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه هم په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د افغانستان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې او وروستیو بریدونو وروسته یرغلیز عملیات پیل کړي، خو ترخوا یې له طالبانو د اوربند غوښتنه هم کړې. مګر د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې یو ځل بیا له خپلو وسلوالو غوښتي چې لاک لک دریز غوره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بحران ځپلو او ډیرو بېوزلو هیوادونو کې میلیونونه انسانان د کورونا د وبا له کبله د سختې بېوزلۍ له خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې په وینا د نړۍ د بېوزلو خلکو تر 80% زیات د افریقا په 90 هیوادونو کې ژوند کوي. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د نړیوال بانک رئیس ډیوډ مالپاس ویلی چې په نړۍ کې نږدې 80 میلیونه انسانان به د کورونا د وبا له کبله په سخت قحطۍ او فقر کې ژوند ته اړ شي. د نړیوال ادارې د سه شنبې په ورځ په سلو هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستې یو ځانګړی پروګرام پیل کړ چې 180 میلیارد ډالر ورته ځانګړي شوي دي. دا پیسې به په راتلونکو 15 میاشتو کې د کورونا ویروس پر ضد پر مبارزه او د ډیرو متاثرو شوو هیوادونو پر اقتصادي بیارغونه ولګول شي. د نړیوال بانک مشر د دې پروګرام د ایران په وخت کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا د وبا له کبله د نړۍ ستر اقتصادي مارکیټونه تقریبا تړل شوي او په غریبو هیوادونو کې نږدې 80 میلیونه وګړي له دې کبله د سخت فقر کندې ته لوېدلی شي. ډیوډ مالپاس ویلی چې دوی له دې کبله د نړۍ په سلو هیوادونو کې د کورونا ویروس پر ضد د عاجلې مبارزې لپاره بیړنۍ او جدي اقدام کوي او داسې یو میکانیزم جوړ کړی چې نور مرستندویان هم بیا له هغه څخه په استفاده د مرستې پروګرامونه په دې نیستي ځپلو سیمو کې وچلوي. نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان، چاد، هایټي او نجر په څیر هیوادونو کې چې وسلوالو بحرانونو او طبیعي آفتونو تر دې مخکې هم زیات ځپلي، د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره زیاته مرسته لازمه ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د کرونا ویروس له کبله تر 3,00,000 زیات انسانان په ټوله نړۍ کې مړه شوي او تر 4.8 میلیونه زیات انسانان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د نړیوال بانک رئیس ویلي چې حکومتونه باید د خپلو مالي تعهداتو په برخه کې شفافیت زیات کړي او د دوامداري پراختیا لپاره په چټکۍ حرکت وکړي تر څو په راتلونکي کې هم د ګټورې پانګونې او د پور ورکولو زمینه برابره شي. نړیوال بانک د دې میاشتې په پیل کې هم د خصوصي سکتور د ملاتړ او له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د 400 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی و. د مالی وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې 160 میلیون ډالر به د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره او 240 میلیون ډالر به په نړیوال بانک کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق لاري ورکول کیږي. سره له دې چې نړیوالو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرسته کړې، اکثر افغانان په شدید فقر کې ژوند کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تیر کال د افغانستان د وګړو 55% په فقر کې وو. دا په دې معنا ده چې یو وګړی په ورځ کې 3 ډالر په کمو پیسو ژوند کوي. نړیوالو څارونکو په مقرر ډول د افغانستان پر حکومتونو نیوکې کړي چې له اداري فساد سره یې سمه مبارزه نه ده کړې. خو نړیوال بانک په یوه راپور کې چې د 2000 میلادي کال د جنوري په 28 خپور شوی و ویلي و چې په افغانستان کې اقتصاد په 2019 میلادي کال کې 2.9% وده کړې وه. دا هغه وخت و چې د کورونا وبا لا په نړۍ کې تر دې حده نه خپره شوې. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کرهنې ودې او د وچکالۍ کمیدو له دې اقتصادي پرمختګ سره مرسته کړې وه. خو نړیوال بانک هغه مهال هم ویلي و چې سیاسي بې ثباتي او خراب امنیت د افغانستان د زیاتې اقتصادي ودې مخنیوی کوي.
سره له دې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لکونه انسانان مړه شول او میلیونونه ناروغ، خو طبیعت ګټه کړې ده. د کورونا ویروس د خپرېدو په موده کې انسانانو له موټرو، الوتکو او نورو هغو وسایلو لږ کار اخیستی چې موزر ګازونه جوړوي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د طبیعت د اقلیمي بدلونونو خپرونې ساینس جورنال په یوه راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس له خپرېدو او د خلکو په تګ راتګ له بندیز وروسته په نړۍ کې موزر یا ګلتوني ګازونه د پام وړ کم شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د روانې می میاشتې په لومړیو کې د ګلتوني ګازونو تولید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% لږ شوی دی. ګلتونی ګازونه چې اصلي علت یې د مځکې تودېدا بلل کیږي د بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو کې لا ډېر کم شوي دي. راپور وایي چې د بریتانیا او استرالیا په شمول په ځینو هیوادونو کې د ګلتونی ګازونو خپرېدا په 10% پورې کمه شوې ده. د کورونا وایرس په خاطر بندیزونه په ځینو هیوادونو کې نرم شوي او له دې کبله یو وار بیا موزر ګازونه ډېر شوي دي. خو په وروستیو ورځو کې چې ګڼو اروپایي هیوادونو بندیزونه نرم کړي، لا هم د تیر کال د ورته وخت په پرتله ګلتوني ګازونه په 10% لږ خپرېږي. دا راپور وایي د ګلتوني ګازونو په خپرېدا کې کموالی موقتی دی، خو له دې سره سره به سږ کال په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 10% د انرژي نړیوالې ادارې هم اټکل کړی و چې سږ کال به د ګلتوني ګازونو د خپرېدا اندازه په 10% یعنی د 2,600,000,000 تنه معادل کموي. خو په عین حال کې خبرداری ورکړی چې د ګلتوني ګازونو اندازه به له کرونا وروسته موده کې تر هغه څه زیاته شي چې تر کرونا وړاندې موده کې وه، مګر دا چې د پاکې انرژۍ پر تولید زیاته پانګونه وشي. له پاکې انرژۍ څخه منظور د لمر او باد انرژي ده. د احصایو له مخې تر ټولو ډېر ګلتوني ګازونه په هوایي ترانسپورت پورې تړاو لري چې د ټولو موزرو ګازونو په 10% ته رسیږي. مځکنی ترانسپورت په 10% ګلتوني ګازونه تولیدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
زمون غاگ له آزادای رادیو نه اوری په کابل کې د مازدیګر شپګنیمې بجې شوې دغه خبری مجله پای ته رسیدي. فرشتانه ګار غلی چې دری خبری مجله وړاندې کی فرشته جانې خره.